پت جواب نه دی ورکړی. د لارو بندېدو سره د ډیورن کرښې دواړو خواو ته پراته ورونه ولسونه له یو بل جلا شوي او د یو بل په غم ښادۍ کې ګډون کول ترې پاتې شوي دي.
شپږ بجې او 1:30 دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي درې نور افغان خبریالان چې د طالبانو لخوا بندیان شوي وو پرون خوشې شول. دغه مرکز د ایکس په شبکه کې لیکلي چې په پکتیا کې د اریانا نیوز خبریال حبیب الله سراب او په کونړ کې آزاد خبریال پرویز سرګن له درې اونۍ وروسته او په روزګان کې د ملي تلویزیون خبریال همدرد له لس ورځو باندې وروسته خوشې شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز دغو خبریالانو د خوشې کېدو هرکلی کړی او د یو خبریال او یو بل رسنیز کارکوونکي چې لا هم د طالبانو لخوا بندیان دي د خوشې کېدو غوښتنه کړی. د بدخشان او تاجکستان ترمنځ د ځینو ولسوالیو پلونه او ترانزیتي لارې پرانیستل شوې دي. دا خبره په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدي پرون ازادي راډیو ته وکړه. نوموړی وای
امروز ورسوالی اشکاشم
د اشکاشم شغنان نسی مایمی او خواهان ولسوالیو پلونه رسمن نن پرانیستل شول او د سرحد دواړه لوري ساکن قومونه له یو بل سره تګ راتګ کوي او تجارتي مالونه سره تبادله کوي.
مازودین احمدی په داسې حال کې د بدخشان د ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د پلونو او ترانزیتي لارو د بیا پرانیستلو خبر ورکوي چې په وروستیو دوو کلونو کې د تاجکستان حکومت په وار وار د افغانستان په شمال کې د سختریزو ډلو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی وو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي د پاسپورت ویش په بهیر کې د کربلا زیارت کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دغه ادارې د ایکس په شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا بهیر دوام لري او هر ورځ لسګونه زیارت کوونکو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ له خلکو غوښتل چې د ښې راتلونکي لپاره په ګډه مبارزه وکړي. انتونیو ګوترش پرون په افریقا کې د اقلیم د نړیوال کانفرنس په درشل کې په یو ویډیو پیغام کې چې په ایکس یا پخواني ټویټر کې خپور شوی د نړۍ د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې د ځوانانو رول مهم وباله.
په ځانګړې توګه د ځوان نسل تعهد چې موږ یې شاهد یو، د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی او ښودلی ده چې رهبري باید څنګه وي. په نایروبي کې د افریقا د اقلیمي بدلون په سرمشریزه کې زه د نړۍ ټول رهبران تشویقوم چې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان ستاسو تر څنګ دی. راځئ چې د یوې غوره او ښې راتلونکي لپاره مبارزه وکړو.
Let's fight for a better, brighter future.
د افریقا نړیوال اقلیم کانفرنس په د سپتمبر له 14 څخه تر 16 نیټې پورې د کینیا په پلازمینه نایروبي کې جوړ شي. رنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو ریدونکو په یوې بلې ونیزې سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسو د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه اورئ. د دیونی د خبرونه په لمن کې درته تر ډیره د کرکټ او فوټبال اړوند خبرونه لرو. په خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان د ترسره شوې لوبلړۍ په تړاو شننه واورئ. د آسیا کپ په ټورنامنټ کې به د افغانستان د لوبو په تړاو هر اړخیز معلومات هم درته وړاندې شي. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې ملي لوبډلې د آسیا په سیالیو کې د برونزو مډال ګټلی. د بیګ بیش په لیګ کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړو نیملیکنه کړې ده، خو ځینې لوبغاړي په یاد لیګ کې لا هم د نه لوبېدو پر پریکړې کلک ولاړ دي. په خبرونه کې ګڼ شمېر نور مطالب هم درته لرو، را سره پاتې شئ. پیل د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 پر وړاندې پاکستان ته وبایلله. دا لومړی ځل و چې دواړو ملکونو دغه لوبلړۍ ترسره کړه. د افغانستان ملي لوبډلې یوازې په دویمې سیالۍ کې د پاکستان پر وړاندې ښه مقابله وکړه، خو په نورو سیالیو کې ښه ونه لوبېدل. تفصیل په دې رپورت کې له اسمت ساروان څخه ورو.
د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړې درې د صفر په مقابل کې له افغانستانه وګټله. د یادې لوبلړې تر ګټلو وروسته پاکستان د ورځنیو سیالیو په درجه بندۍ کې لومړی مقام ته ورسید. دا لومړی ځل و چې افغانستان او پاکستان د ورځنیو سیالیو لوبلړې ولوبوله. د دې لوبلړې لومړی سیالي د اگست په 28 نیټه وه. پاکستان د 201 منډو هدف ټاکلی وو. اټکل کېده چې افغانستان به په ډېری اسانۍ سره یاد هدف پوره کړي، خو د ټولو خلکو د هیلو خلاف افغانستان په 95 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په یاد سیالۍ کې د پاکستان حارث روف 15 او شاهین شاه 2 لوبغاړي وسوځول. په دې لوبه کې د افغانستان له لوري مجیب الرحمن په توپ اچونه کې تر نورو ښه وځلید. دویم سیالی د همدې میاشتې په 24 نیټه وه. د اصل افغان لوبډلې په چوګټلو او توپ وهنه یې غوړه کړه. د افغانستان په لیزو توپ وهونکو رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران لوبه ورو پیل کړه. تر لوبډنیو لسو اوورونو دفاعي لوبه وکړه. وروسته یې د لوبې رنگ بدل کړ او دواړو توپ وهنه چټکه کړه. دا جوړه تر 220 منډو ودرېده او وکټ یې وساته. ګوربس 155 منډي وکړې او ابراهیم زادران تر 80 په ډیرو منډو وسوسید. که څه هم د افغانستان وروستي یو توپ وهونکو شتو په هنونه کړ، خو 301 منډي هدف یې وټاکه. د افغانستان ورو توپ اچونکو ته په کتو اټکل کېده چې افغانستان به په ډیری اسانۍ د لوبه وګټي او د لوبې تر وروستیو شیبو هم همدا فکر موجود و چې افغان لوری ګټون کړي. خو یو ور بیا د 2022 کال د آسیا جام کیسه تکرار شوه او نسیم شاه دا ځل د لوبې په وروستي اوور کې په فضل حق فاروقي 2 څلوریزې ووهلې او لوبې د پاکستان په ګټه واړوله. تر دې ماتې وروسته د افغان لوبغاړو مورال بیخي پریوت او په درېمه سیالۍ کې ښکارېده چې د افغانستان لوبډله دې سیالۍ ته په ذهني لحاظ چمتووالی نه لري. که څه هم یادې سیالۍ ته ګلبدین نایب او فرید ملک هم وربلل شوي وو، خو نتیجه یې ورنه کړه. یو ور بیا پاکستان توپ وهنه وکړه او 2 نه شپېته منډې یې هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې دا ځل د پایل او پایلو پاړو ښه پایله ورنه کړه، خو مجیب الرحمن د لوبډلې ملا ور وتړله او تر 202 منډو یې لوبډله بوتله. مجیب نیمه سلیزه ووهله او 3 شپېته منډې وکړې. دا په نړیوال کرکټ کې د مجیب لومړنۍ نیمه سلیزه وه. تر دې لوبو وروسته د کرکټ ګنش بیر مینوالو یو ور بیا د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر ټاکنې نیوکې وکړې او دا لوبډلې د واسطو او اړیکو پر اساس ټاکل شوې وګڼله. تر دې سیالۍ وروسته د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان په یو خبري کانفرنس کې چې آسیا جام ته لوبډله اعلانوله وویل، هیڅ فکر نه کاوه چې افغانستان به په دا ډول سیالي بایلي. هغه یو ور بیا د کرکټ مینوالو او څارونکو ته ډاډ ورکړ چې په آسیا جام کې به یې لوبډله شي لوبې ترسره کړي. د نوموړي په باور اوس د افغانستان ملي لوبډله د دې جوګه شوې چې د نړۍ له سترو لوبډلو سره ښه مقابله وکړي او اوس نړیوال هم له افغان لوبډلې سره سیالۍ خورا مهمې ګڼي. باید وویل شي چې افغان لوبډله به په سپتمبر میاشت کې د آسیا جام په سیالیو کې له بنگلاديش او سریلانکا سره مخامخ شي.
د خبرونه دویم رپورت هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په تړاو دی. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د آسیا جام سیالیو لپاره د ځل ولس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په لوبډله کې ځینې تازه بدلونونه هم راغلي دي. ګلبدین نایب، کریم جنت او شرف الدین اشرف بیا لوبډلې ته راوستل شوي دي، خو وفادار مومند او شاهد کمال لوبډلې وایستل شول. راځي نور تفصیل په دې رپورت کې له سالم احمد صالح څخه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن د آسیا جام سیالیو لپاره خپل ولس کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د آسیا جام سیالۍ د رواني اگست میاشتې پر 30 نیټه په پاکستان کې پیل شي. د افغانستان په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت الله، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، ګلبدین نایب، کریم جنت، عبدالرحمن رحمانی، شرف الدین اشرف، مجیب رحمان، نور احمد، سلیم ساپای او فضل حق فاروقی شامل دي. د افغانستان ملي لوبډلې په خپلو وروستیو سیالیو کې 3-0 پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړې په خپل کوربتوب پاکستان ته وبایلله. د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر اسدالله خان د لوبډلې د اعلان په تړاو په رسنیز کانفرنس کې وویل، وروستیو تمریناتي کمپونو او لوبو ته په کتو یې لوبډله ټاکلې ده. د اسدالله خان په خبره عظمت الله عمرزی او نوین الحق د ټاپونو له کبله لوبډلې ته نه دي غوره سوي، خو د وفادار مومن د نه انتخاب په تړاو یې وضاحت وړاندې نه کړ. نوموړی زیاتوي،
دا اوس د موږ د پریپریشن پروسه ختمه شوه، کومه پروسه چې د افغانستان کرکټ بورډ یا د آی سی سی د خوا نه موږ ته راکړل شوې وه. موږ ته یو بهترینې موقع وې چې موږ په ایشیا کې ډېرې لوبې وکړې، ډېرو لوبو تر څنګ په ډېرو خامیانو باندې کار وکړو، ډېرې خامیانې وې، ډېرو لوبغاړو ته هم چانس ورکړو، او همدغسې ډفرنټ پیچز باندې لوبې وکړې، سلو پیچز باندې لوبې وکړې، تیزو پیچز باندې لوبې وکړې، سپنرانو اگینسٹ لوبی وکړي، د فاست بالرانو خلاف مو بیٹنگ وکړو. نو یو ځای کې ډیر خو یو ځای کې مستونزې درلودلې. نو امید لرم چې د موږ کوچنګ سټاف او د موږ سپورټ سټاف چې کوم د ټیم سره د دغه ټولو ته په کتو سره به انشاء الله موږ ایشیا کپ ته او بیا دغه سی ورلد کپ ته یو مضبوط ټیم سره ځو.
دغه راز نجیب الله زدران چې د پاکستان تر لوبلړی وړاندې ټپي سوی وو بیرته لوبډلې ته راغلی، خو شاهد الله کمال چې د پاکستان په وړاندې په وروستۍ سیالۍ کې نسبتا شو ځلید له لوبډلې لرې کړای سوی او پر ځای شرف الدین اشرف غوره سوی دی. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا هیوادونو سره د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې سیالي کوي، چې بیا به د هر ګروپ دوی مخکښ لوبډلې د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. د ویلو ده چې افغانستان به د سپتمبر پر 3 نیټه له بنگلاديش او پر 5 نیټه له سریلانکا سره سیالي ترسره کړي.
بل لور ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو کې د ګډون لپاره پاکستان ته ورسېده. پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام کوربتوب کوي. اخوا بیا د افغانستان د لوبډلې مینوال په ټولنیزو شبکو کې په پاکستان کې د افغان لوبډلې د هرکلی پر څرنګوالي نیوکه کوي.
افغانستان نیپال په لوبي سره پیل شي. د افغانستان ملي لوبډله به د راتلونکي یکشمې په ورځ د لاهور په قذافي لوبغالي کې له بنگلاديش سره او د سپتمبر په 5 په همدې لوبغالي کې له سریلانکا سره مخ شي. سږ کال د آسیا په کپ کې شپږ ټیمونه لوبیږي، افغانستان، هندوستان، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال. لدی به یوازې څلور ټیمونه دویم دور ته ځي. افغانستان د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه لدی مخکې هم مات کړي، خو له پاکستان سره په وو یو ورځنیو لوبو کې یو هم نه دی ګټلی. له هند سره افغان ټیم تر دې مخکې څلور واره مخ شوی چې یوازې یو مساوي شوی او پاتې درې پرې بایللي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا جام لوبې 5 دي او افغان لوبډلې د غوسیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په دا وروستیو کې د ملي لوبډلې لپاره پرلپسې د یو ورځنی سیریزونه نیولی وو چې پکې د سریلانکا سره سیریز شامل وو، ورپسې د بنگلاديش سره سیریز شامل وو، او په دې وروستیو کې هم د پاکستان سره. په دغه سیریزونو کې د بنگلاديش سیریز مونږ وګټه هم، او دغه نورې لوبې چې د افغانستان په ګټه تمامې نه شوې، ولی بیا هم افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافي آماده شي، همدارنګه د آسیایي کنډیشن او ابو هوا سره هم بلد شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی نجیب الله زدران چې د توپ وهنی بیټنګ په برخه کې زیات مهارت لري، د افغانستان 19 لوبډلې ته ورزیات شوی. د دې وخت لپاره ژوبل وو او له ټیم لرې پاتې شوی وو. د آسیا کپ د هغو سیالیو لپاره چې پاکستان کې کیږي ټیمونه دغه هیواد ته رسیدلي او د افغان لوبډلې مینوال نیوکه لري چې ګواکې له افغان لوبډلې پرته د نورو تود هرکلی شوی دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په پاڼه باندې د افغان لوبډلې د رسیدو یوې ویډیو هم ډېرې تبصرې پارولي چې پکې ګڼو افغان مینوالو د پاکستان په کوربتوب او میلمه پالنې نیوکې کړې دي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې د نیپالي لوبغاړو د هرکلی پر مهال په غاړه کې شالونه ور اچول کېږي، خو د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د داسې هرکلی عکسونه نه دي خبره شوي. له دې سره سره دواړه ټیمونه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په مرمۍ ضد موټرو کې هوټل ته لیږدول شوي. تر دې ورهاخوا هغه ویډیو هم دا څو ورځې ډیره کتل شوي او د خلکو غبرګونې پارولې چې راشد خان له هغه پاکستاني مینوال سره غږیږي چې د راپورونو له مخې د لوبې په میدان کې افغان لوبغاړي په تیره بیا چټک بالر فضل حق فاروقي ته سپکې سپورې ویلي. راشد خان په دې ویډیو کې له دې پاکستاني مینوال پوښتنه کوي چې څنګه له اوږدې ږیرې سره سره افغان لوبغاړي ته بدرد ویلي. دغه پاکستاني مینوال بیا له راشد خان بخښنه غواړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اووس د بیگ بیش لیگ په تړاو درته یو ریپورت وړاندې کوو. د راشد خان په ګډون ګړو افغان لوبغاړو یو وار بیا پریکړه کړې ده چې په یاد لیک کې ولوبېږي. د استرالیا کرکټ بورډ ویلي دي چې دا ځل 22 افغان لوبغاړو په یاد لیک کې نوم نکله کړې ده. وروسته له هغې چې استرالیا له افغانستان سره له لوبو پریکون وکړ، د راشد خان په ګډون ګڼو افغان لوبغاړو هم په یاد لیک کې لوبېدو انکار کړی و. خو اوس یوازې یو افغان لوبغاړی نوین الحق په بیگ بیش لیک کې په نه لوبېدو ولاړ دی او نورو ټولو لوبغاړو د بیا لوبېدو هوډ کړی دی. جزئیات په دې رپورت کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
راشد خان یو وار بیا په بیگ بیش لیگ کې د لوبېدو پریکړه کړې. د استرالیا د بیگ بیش لیگ په ټولنیزو پاڼو کې خبر خپور شوی چې راشد خان به د څه کال په سیالیو کې ګډون کوي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو، دندو او نورو فعالیتونو محدودیتونه ولګول، د استرالیا کرکټ ادارې وویل چې د حکومت په خوښه پریکړه کړې چې له افغانستان سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ونه لوبوي. ټاکل شوی وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ درې ورځنۍ سیالۍ وشي. تر یاد اعلان وروسته د افغانستان چټک توپ چونکي نوین الحق اعلان وکړ چې دا سیاسي پریکړه ده، تر هغې به د استرالیا په شل اوریزو سیالیو کې ونه لوبېږي چې له افغانستان سره یاد لوب لړۍ ونه کړي. تر نوین الحق وروسته راشد خان هم په وګباش لیک کې د لوبېدو پریکړه کړې وه. د لوبېدو شرط یې همدا و چې استرالیا خپله پریکړه بیرته واخلي. اوس یو وار بیا د استرالیا د وګباش لیک لپاره د لوبغاړو د پیرلو بهیر پیل شوی دی او استرالیا اعلان کړی چې راشد خان یو وار بیا یاد لیک ته ور روان دی. تر دې دمه راشد خان په یاد لیک کې د لوبېدو او نه لوبېدو په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. ښاغلي خان په یاد لیک کې د ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې لپاره له 2019 دیس کال څخه لوبې پیل کړې دي چې هر کال یې پکې دی یو اغیزمن لوبغاړي په توګه ګډون درلود. دغه راز په سګنی پړاو کې مجیب الرحمن، اظهار الحق نوید، محمد نبی او فضل الحق فاروقي هم د لوبېدو لپاره نوم لیکل کړی دی. تو ویلو ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر د آسیا جام سیالیو لپاره د لوبډلې د اعلان پر مهال رسنیو ته وویل چې په دې فکر کې دي چې ملي لوبغاړي په ډیرو لیګونو کې له لوبېدو راوګرځوي، خو تر دې دمه په دې تړاو قاطع پریکړه نه ده اورول شوې.
اوس د فوټبال اړوند یو خبر. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې د برونز مډال وګاټه. اټکل کېده چې د ایران تر ماتولو وروسته به د افغانستان ملي لوبډله په یادو سیالیو کې د سرو زرو یا هم د سپینو زرو مډال ګټي، خو د دې لیګ په وروستۍ سیالۍ کې له ازبکستان هیواد څخه تر ماتې خوړلو وروسته د برونز مډال وګاټه. یاد لیگ له تیرو دوه اونیو راهیسې په تاجکستان کې پیل شوی و چې افغانستان پکې څلور لوبې ترسره کړې، دوی وګټلې او دوی وبایللې. افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي له قرغیزستان هیواد وګټله او دویمه سیالي یې له پیاوړي ایراني لوبډلې ګټلې ده. په یاد لیگ کې افغان لوبډلې تاجکستان او ازبکستان ته سیالۍ وبایللې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. دا اونۍ مو د افغانستان او پاکستان په ترسره شوې لوبلړۍ آسیا جام ته د افغانستان په اعلان شوې لوبډلې او سیالیو د غراز د غوراوي کمیټې په وروستیو ټاکلو له خپل میلمه سره خبرې کړې دي. د خبرونې میلمه مو ورزشي خبریال ابراهیم مومند دی. نور په مرکه کې واورئ. مومند صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د پاکستان پر وړاندې د وروستیو سیالیو په تړاو دی نظر څه دی؟ افغان لوبډلې په یادو سیالیو کې 3-0 پر وړاندې ماتې وخوړه، ستا لاندې لاملونه څه و؟
سلامونه. زما پات معنی د پاکستان پر وړاندې 500 سیریز کې چې افغان کرکټ بورډ یا کپتان چې کوم مقصد یا پلان درلوده، هغه باید دا وي چې یو خو د دغه سیریز څخه مونږ ایشیا کپ او نړیوال جام ته تیاری نیوي. په لوبغاړي په فارم کې وي که په فارم کې نه وي، نو باید مونږ خپل هغه تر ټولو قوي لوبغاړي چې زمونږ په راتلونکو مهمو ټورنمنټونو کې په درد خوړل کېده، هغوی ته منظم او مسلسل چانس ورکړی وي تر څو دوی په فارم کې راغلی وي په درې وړو سیالیو کې. دویم مقصد باید دا وي چې زمونږ د پاکستان پر وړاندې سیریز ګټل مقصد و، نو باید مونږ دغه ټیم بیلنس جوړ کړی وي، توازن هم جوړ کړی وي چې بدبخت نه هغه کار مونږ ونه کړ. زما پاند منی د وخت زیاوه د پیسو زیاوه چې نه مونږ خپل لوبغاړو ته منظم چانس ورکړ، نه مو سیریز وګاټه بلکې وایټ واش شو، او نه چې ایشا کپ یا ورلد کپ ته چې کوم تیاری پکارو چې مونږ ته باید خپل لوبغاړي خپل سترینت خپل قوت خپل کمزوري معلوم شي هغه مونږ ونه کړ. نو زما پاند منی د افغانستان د لپاره داسې یو سیریز و چې هیڅ قسم ګټه د خپل بې پلانۍ د وجې نه د دغه سیریز څخه ترلاسه نه کړی شو. یوازینۍ ګټه چې ترلاسه کړو هغه دا و چې کېدای شي افغان کرکټ بورډ ته پته لګېدلی وي چې مونږ څومره ایشیا کپ ته او څومره مونږ ورلد کپ ته تیار یو چې بدبختانه په دې برخه کې کپتان او منیجمنت او اداره تر اوسه پورې هغه څرنګه چې باید تللی وي نه تللی او لاسته راوړنې نه لرله.
دغه راز د آسیا جام د اعلان شوي نوملړ او آسیا جام سیالیو په تړاو هم راته خپل نظر ووایه. څنګه لوبډله ټاکل شوې ده او د افغانستان د ملي لوبډلې راتلونکی سفر به په آسیا جام کې څنګه وي؟
ایشیا کپ لپاره چې کوم سکواډ اعلان شوی دی زما په اند باندې دغه روټیشن پالیسي و چې کلب چیف سلیکټر اسدالله خان صاحب دندې ته راغی نو بهر روونکي توګه باندې د شپاړس ولس اتلس لوبغاړو په ځای باندې 28 لوبغاړي لانګ کړل او بیا د فیسبوک په زور باندې نور احمد لکڼوال هم په سکواډ کې اضافه شو. نو دوی سره همدغه وعده شوی وي چې د بنگلاديش خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي، د پاکستان خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي، او ایشیا کپ ته بیا د دوی د خوښي هغه لوبغاړي چې دوی په ریزرو کې اخیستي وو په اصل کې چې ریزرو کې په دنیا کې اصول دادی چې ته به هغه لوبغاړي اخلي چې هغه ستا راتلونکي آینده کې په درد باندې خوري. خو دوی هغه لوبغاړي چې ولس او مینهوالو نه غوښته او پرفارمنس یې په کلونو کې چندان نه و دوی هغه لوبغاړي په ریزرو کې واچول چې دا خپله یو پلاټ یو دسیسه غوندې وه چې دوی به په کراره کراره باندې تر ایشیا کپ مهم ایونټه پورې بیرته ټیم ته راځي او هماغه کار وشو. نو زما په اند باندې دا داسې یو سکواډ دی چې مخکې نه پلان شوی و او دغه لوبه مخکې نه پلان شوی و چې کوم لوبغاړي به پاکستان خلاف لوبېږي، د کوم لوبغاړي به د بنګلادیش خلاف لوبېږي، کوم لوبغاړي به بیا ایشیا کپ او آن تاسو انتظار کوئ کېدای شي ورلد کپ پورې نور هم هغه لوبغاړي چې وروستیو څو کلونو کې لوبېدلي نه دي کېدای شي هغه هم تر ورلد کپ پورې شامل شي. دا زموږ تاریخ دی دغسې چې موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپونو ته ډېر سینیئر لوبغاړي دا چې وجه څه ده په هغې باندې به نه غږېږو، مقصد د دوی ډایرکټ لار پیدا کوي. نو بیلنس ته که وکتل شي په هیڅ صورت بیلنس ټیم نه دی، ځکه مونږ په پاکستان خلاف سیریز کې وکتل چې مونږ مسله په بیټنګ کې ده، مونږ مسله په فاسټ بالینګ کې ده. خو مونږ د یو فاسټ بالر په ځای باندې چې انجر وو آل راونډر وو هغه مونږ دوه آل راونډر په ټیم کې اضافه کړه. بیټسمین بیټنګ هم مشکل لرو، اکم لوبغاړی چې آؤٹ آف فارم وو یا انجری وو نجیب زدران د هغه په ځای چې کوم لوبغاړی راغلی وو هغه مونږ په کور باندې کېنو شاید کمال. نو زما په اند باندې دا یوازې هغه د لوبغاړو ته چانس ورکول دي او چې کومې دوی سره ژمنې شوي دي او د کوم وجه نه چې دوی د پاکستان او د بنګلادیش خلاف کېنول شوي وو هغوی بیرته راوستل شوي دي چې په کې د تیارۍ یا پاکستان خلاف وکټ وو یا د ایشیا کپ حالاتو ته یا ورلد کپ ته په کتو باندې هیڅ قسم هغه پلاننګ نه دی شوی او هیڅ قسم فکر نه دی شوی چې زمونږ سترینت باید څه وي، زمونږ کمزوري باید څه وي.
وفادار مومن له دې امله لري شوی چې ډیت بولینګ نشي کولای، په نوملړ کې د ډیت بولینګ بل غوره بالر څوک دی ستالاند؟
ګوره د وفادار یا کوم بل بالر یا لوبغاړي په اړه باندې کرکټ بورډ کوم ججمنت یا کوم فیصلې دي هغه ډېرې شرمونکي او حیرانونکي دي او د استعدادونو او د افغانستان د کورنۍ کرکټ د لوبغاړو هغه شخصیت وژنه ده او د هغوی استعداد وژنه ده. تاسو ول دی چې بغیر د کومې کارکردګۍ نه وفادار او سلیم صافی راوستل شو، بغیر د کومې لوبې نه وفادار کېنول شو، نوید اظهار نوید کېنول شو، سید شهزاد کېنول شو، دغسې نور لوبغاړي چې راوستل شول بغیر د کومې کارکردګۍ نه کېنول شو. صحیح ده. نو ما مخکې دا خبره وکړه چې خبر د ډیت اوډ نه ده، خبره د استعداد نه ده. که استعداد په لوبغاړي کې نه هغه ولې تر ملي لوبډله پورې ورسیږي؟ هر هغه لوبغاړی چې د افغانستان لپاره د لوبېدو لپاره انتخابیږي ټاکل کیږي هغه باید پوره یو خو په افغانستان کې تر ټولو بهترینه لوبغاړی وي په خپل بخش کې، بل راتلونکو لوبو ته هغه ته ضرورت وي، بل په سکواډ کې د هغه ځای وي نه دا چې موږ یې راولو او یوازې د دې لپاره چې ډیلی واخلي، یوازې د دې لپاره چې فیسبوک کې شور جوړ نه کړي، یوازې د دې لپاره چې موږ مینوال ته یو قسم سترګې کې خارو گزار کو. تر اوسه پورې کرکټ بورډ او سلیکشن کمیټه همداسې روانه ده، یوازې شخصیت وژنه کېږي، استعداد وژنه کېږي او د مینوالو په سترو کې خاورې شیندي. نو زما په اند باندې دا کوم دلیل نشي کېدای چې ډیتاور، نو ډیتاور خو کاغله میش کوم ځکه ورکړی دی چې هغه ډیتاور نشي کولی. او کوم بالر چې تا د ډیتاور دپاره اخیستی او فرید ملک په وروستیو کې د ریزرف نه راوچت کړی شو او میش ته ورکړ چې دا ډیتاور کولی شي، آیا ډیتاور ضرورت ایشیا کپ دپاره ورلډ کپ دپاره ختم شو چې موږ فرید ملک په کور کې کینو؟ زما په اند باندې دا کرکټ بورډ کې ناس خلک او په ځانګړې توګه چیف سلیکټر د دې اوازې کار دا دی چې دا استعداد وژنه وکړي او خلکو په سترو کې خاورې وشیندي.
مطمئن یې چې افغانستان به په آسیا جام کې ښه پایله ورکوي؟
ګوري که وګورو د افغانستان زیاتره لوبغاړي چې هغه د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې کې لوبیږي او یا هم د ملي لوبډلې وخت نا وخت برخه دي، د دې ټولو استعدادونه د یو بل سره ډېر زیات توپیر او فرق نه کوي. نو په کوم ورځ باندې چې کوم لوبغاړی خولو بیږي د هماغه لوبغاړي ورځ ده. بیا هم زه دا په دې اند باندې یم چې د پاکستان وکټ یې د بیټسمنانو لپاره ډېر زیات سپورټ کوي، افغانستان مشکل په بیټنګ کې دی. نو زما په اند باندې که سلیم صافی ورسره فضل حق ورسره ګلبدین ایکسپیرینس اضافه شي د پاکستان په وکټو باندې، بیا په لاهور په وکټو باندې او ټاپ آرډر یا زمونږ میډل آرډر کې رحمت شاه، نجیب حشمت، نبی ابراهیم او ریاض او ګربز دوی رنځونه وکړي، نو زه یقیني یم چې ښه کرکټ به کیږي. قسم بنگلادیش او سریلانکا نه موږ وروستۍ 500 ورځې لوبې یوې لوبې وروستۍ چې ترسره کړې دغه موږ بیللې دي. خو پاکستان کې وکټ ته په کتو چې هغه فلیټ وکټې دي، قسم په لاهور کې وروستۍ اننګس کې وکټ کې کراکس پیدا کیږي، نو فاست بالران د پر هیڅ سپورټ وکي. نو لاهور کې زما په اند باندې چې کوم لوبغاړي انتخاب شوي دي د افغانستان د لوبغاړو کې دوی نه بهترینه یوولس لوبغاړي انتخاب شي، نو زه داسې اټکل کوم چې سریلانکا او بنګلادیش دواړو ته ماتې ورکولی شي.
لیدل کېږي چې په اوسني وخت کې تر ابراهیم او ګربز پرته نور توپوهونکي په فارم کې نه دي، د دې حالت علاج څه شی دی؟
بالکل که وګورو ابراهیم او ګربز دواړه هغه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره په ټاپ آرډر کې قسم کنسیسټنسی نه لري، خو هغه رنځونه کوي او چې کله رنځونه کوي نو بیا ډېر رنځونه کوي، نو دا یو ښه زیری دی. کوم لوبغاړي چې اوټ آف فارم لکه نجیب زدران او رحمت شاه د پاکستان خلاف د دوی کینول په هیڅ صورت نه په کار. زما معلومات دا دي چې دوی داسې خاص انجری نه لرله چې دوی باید کینول شوی وي، خو دا چې دوی خپله فیصله وه که د مینجمنټ فیصله وه خو دوی کینول شول. نو کله چې ته یو فارم کې لوبغاړی چې اوټ آف فارم یې هغه بیرته فارم ته راولي، نو په کار دا ده چې هغوی له مسلسل چانس ورکړي، ځکه مهمې لوبې را روانې دي او په هغه باندې اعتماد کول په دې معنی چې ته زما سینه دی. او کرکټ داسې یو شی دی چې کوم لوبغاړی چې اوټ آف فارم کیږي هغه زیاتره ټیکنیکل مشکل نه لري، هغه زیاتره مینټل مشکل لري. یو اننګس خرابېدون وروسته هغه مینټلي یا ذهني توګه باندې هغه ښکته کیږي، لاندې ځي، په هغه باندې سوشل میډیا، په هغه باندې کوچز، په هغه باندې کپتان، په هغه باندې سلیکشن کمیټې، دا ټول تاثیرات پر راځي. نو کله چې لوبغاړي ته مسلسل چانس ورکوي د یو کپتان په حیث باندې، د یو کوچ په حیث باندې، نو د هغه کانفیډنس بیرته راتلی شي. نو زما په اند باندې پاکستان وکټې نسبتا ښې وکټې دي د بیټنګ لپاره، په دې هیله چې رحمت شاه جوړ وي، تیار وي، فټ وي، د نجیب سره باید دواړه د بنگلادیش خلاف په راتلونکي سیالۍ کې حتما ولوبول شي، ځکه هغه د افغانستان یو د ملا تیر شمېرل کیږي او بل یوازینی لوبغاړی دی چې سټرایک ریټ ښه سټرایک ریټ سره تل رنځونه کولی شي. نو یوازینی حل لاره دا ده چې باید دغسې لوبغاړو ته چې موږ د هغو بدیل تر اوسه پورې بدبختانه نه دی پیدا کړی، باید هغو له مسلسل او منظم چانس ورکړو.
اسد الله خان یو ځل وویل چې ابراهیم عبدالرحیمزی په نیټ کې 50 دقیقې بولینګ نشي کولای، اوس یې تازه ویلی دی وفادار ډیت بولینګ نشي کولای. دغه ډول خبرې د لوبغاړو روحي وژنه نه ده؟
ګوري د ابراهیم یا د وفادار په اړه باندې چې د چیف سلیکټر کوم خبرې دي، زما په اړه دغه قسمت د سی هوش کې ډیر نخکاری نو دنه باید د سی مسلسل پختنی وشي او دا باید په خپل خبرو کې راګیر شي بدبختانه چې مونږه دغه کسان دغه سی پریخي دي چې ولس په سترو کې خاوري واچي د لوبغاړو په سترو کې خاوري واچي ام دغه چیف سلیکټر دا خبرم کړي و چې ایمرجنګ کپ کې کوم لوبغاړي خزلېږي نو هغه مخه هیڅوک نشنی وي نو چې کله تا الریډی نه ویش لوبغاړي لانکړي دي نو دوی مخه هم دغه تلنی ول شوې ده بلاک شوې ده ابراهيم عبدالرحيم زي زهبيد اکبري دوی دواړو په ایمرجنګ ایشیا کپ کې بهترین لوبي وکړي په مل لوبډل کې هم دا اوس د حشمت شهیدی په ځای باندې یا دیو بل لوبغاړي په ځای باندې د زبید اکبري بهترین چانس جوړي کی ځکه یو خلفټ هندر دی بل خاص ټریکریټ کې رنزونه کوي ټاپ آرډر بیټسمن دی ابراهيم عبدالرحيم زي دومره سوینګ کوي چې افغانستان کې بلکې ایشیا کپ ایشیا کې دومره سوینګ په بال باندې څوک نشي کولای او بل وکټ ټیکر دی وکټ یې تعالی اخلي ایشیا کپ دویم پړاو هم په